السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د نومبر 28 ده ولی هم میرزا دمو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې لرو خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له منور شاه نو اوري
د خبرونو سرټکی په کورمه کې سلګونو خلکو د امنیت لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. نړیوال بانک وایي سکال د افغانستان په صادراتو کې کمی راغلی دی او امریکا د غزې د اوربند په اړه د ملګرو ملتونو قرارداد ویټو کړی دی. د خبرونو تفصیل د کورمې په بګن کې د وتیزو او خویدات خېلو قبیلو سلګونو خلکو پرون د امنیت په لړ کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي لاریون او مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي له سپری پاټکا د ډاډ کمر پورې تر لاریون ورسته په بګن کې د اف سی ځواک د پوسټې مخې ته تر دوه ساعتونو د احتجاج په توګه کېناستل. په دغه موقع یو ځایي مشر ملک اقبال بادشاه خپل وینا کې ویل چې حکومت د عامو خلکو د زورولو پر ځای د امنیت ټینګولو په لړ کې خپل ذمہواری پوره
اول مطلب دا چې مو دا غا چیک پوسټ د اف سی چیک پوسټ دا مونه فوراً لری کا دوه خپل ځنونه نشي ستال مو بڅ وسدي. دویم مطلب دا چې خلکو کې کنوي وډه زیږي کا روټ وډه زیږي بم خلوشي ته مو خال عوام خال ورکه عوام ته دو عوام باندې ځون ستي کا ته خپل ځون ستي.
دا احتجاج ورسته له هغه شوه چې په بګن کې د نومبر په 13 په امنیتي پوسټ وسلوالو برید کړی وو چې په کې دواړو خواو ته ځاني زیان نه وخته خو د پوسټ سره نږدې د عامو خلکو ودانیو ته زیان رسیدلې وو. احتجاج کوونکو له حکومت په یادن خطه کې ولسی خلکو ته دا وخت زیانونو د معاوضې غوښتنه هم وکړه. که څه هم حکومت او امنیتي ځواکونو د پرونی احتجاج په اړه سندې ویلي خو په سیمه کې یو پولیس چارواکي د نومنه خبرولو په شرط بیګا مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې امنیت ټینګولو لپاره یو شمېر اقدامات کړي دي. د راول پینډي پولیسو د تاریخ انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو بل مقدمه کینی ولې ده. که څه هم پولیسو دغه مقدمه په اړه تفصیل نه دی ورکړی خو پرون یې عمران خان له هغه ورسته په اډیاله زندان کې گرفتار کړ چې اسلام آباد های کورټ له توشخانه د بهرنیو ډالیو د خرڅولو د تور په یو قضیه کې د هغه ضمانت منزور کړ او امر یې وکړ چې که په هغه بل مقدمه نه وینو له زندان دي خوشی کړل شي. بل خو د عمران خان وکیل سلمان صفدر پرون د های کورټ له اوریدنې ورسته رسنوي ته ویل چې نو موړې بډیر زر خوشی کړل شي.
مونږ ته د عدالت لیکلی امر نن په لاس راغی نو د عمران خان کورنۍ او د ګوند غړي به د هغه د زندان نه راخلاصولو لپاره هم نن عریضه ورکړي. زما په علم کې کومه بله داسې مقدمه نشته چې په هغه کې د ضمانت نه وي شوی او یا بری شوی نه وي. زه هیله لرم چې هغه به ډیر زر راخوشي شي.
عمران خان د 2023 کال لاګس رئیس په اډیاله زندان کې په هغه د غنو نور تورونو ترڅنګ دا الزام هم لګیدل دی چې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل شوی ډالۍ په ناقانونه توګه خرڅې کړې دي. تاریخ انصاف دا تورونه ردوي او سیاسي بولي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نړیوال بانک په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې د افغانستان صادرات د روان کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 14% کم شوې دي. یا بانک په دغه ریپورت کې چې پرون یې له رسنیو سره شریک کړ د افغانستان د صادراتو د کمیدو یو ولادت د پاکستان له لوري د افغانستان په میوه او زراعتي محصولاتو د مالیو زیاتېدل یاد کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد په دې ورستیو کې ویلي وو چې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 10% کم شوي دي. د نړیوال بانک د ریپورت تر مخه د روان کال پیله تر سپتمبر پورې د افغانستان صادرات 2.5 میلیون ډالر ته رسیدلی دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج افیرا کارن ډیکر وای افغانستان د خپل ټولو خلکو په ګډه د کار کولو پرته پرمختګ نشي کولای. نو موړه دا خبره په افغانستان کې د جنکو په زده کړو د محدودیت په حواله پرون په خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلې او زیاته کړې ده چې امریکا په افغانستان کې د ټولو لپاره د یو ډول زده کړو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې روانه اونۍ په نړۍ کې د زده کړو د اونۍ په توګه منځل کیږي خو په افغانستان کې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنې دوه ایسې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو پس د کلو بندیزونه لګیدلې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د دغو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې تر 1 میلیون او 3 لک ډېر جنکې لز د کلو محرومي شوې دي. او بل خبر دا چې امریکا پرون په غزه کې په سمدستي توګه د اوربان د غوښتنې لپاره د ملګرو ملتونو قرارداد ځکه ویټو کړ چې په دې قرارداد کې اوربان د یرغمال شو اسرائیلیانو د سمدستي خوشی کولو سره نه دی تړل شوی. دغه اسرائیلیان د 2023 کال په 8 اکتوبر حماس په اسرائیلو د حمله پر مهال یرغمال کړی دی. امریکا او یورپی ټولنې حماس تر هغه ډاله ګرځولې ده. د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې پرون د غزې د اوربان په اړه د قرارداد په حق کې سوارلس او په مخالفت کې یو رائے واچول شو. خدا قرارداد ځکه منظور نشو چې امریکا یې پر ضد خپل د ویټو حق استعمال ک. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر رابرټ وډ ویل چې هیواد یې د ویټو د حق استعمالولو نه د ډډې کولو لپاره سوب نه کار وکړ. نو موړي په دې د افسوس اظهار وکړ چې مصالحاتي جبه ونه منل شو. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د کپایلی ضلع کورمې په بګن کې دوو قبیلو د خرابو امنیتي حالاتو خلاف مظاهره کړې.
اپیل کوو چې مونږ لوسوانې سا بیا به دا هوا مر وتل وي هنه بعد بیا مروډ بندولو.
د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په توشاخانه کیس کې د عدالت لخوا په ضمانت ته خوشي کېدو امر وروسته پولیسو په بله مقدمه کې ونیولو معلومات درکو. د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یوې دستورې پر مهال ماشومانو سو ویل په پیښور کې د نابیناو کسانو د کرکټ لوبه شوې ده چې پکې د افغانستان او پاکستان لوبغاړو برخه واخیسته.
بلایند کرکټ تشهیر او اویرنس شیر کول نو دا یو ورلد کپ تیارې حصہ و نو دا خپل تعلقات خکولو د پاره د مقصد.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه ته غوږی. پرون د کورمې په بګن کې وتیزو او خوی دادخیلو قبیلو د خراب امنیت پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې سلګونو کسانو اول احتجاجي لاریون وکړو. بیا د احتجاج په توګه د امنیتي پوستې مخې ته کېناستل. دوی له حکومت د امنیت ټینګولو، له سیمې د امنیتي پوستو ختمولو او په امنیتي ځواکونو د وسلوالو له بریدونو وروسته د عامو خلکو د ځورونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. که څه هم حکومت او امنیتي ځواکونو د پروني احتجاج په اړه څه نه دي ویلي، خو ځایی پولیس چارواکي ویلي په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی په دې رپورت کې راکوي چې د مظاهرینو په اوازونو پیلېږي.
دا نارې وتیزو او خودتخیلو د احتجاج په توګه وهلې. د چهارشنبه پورز د یاد قبیلو سلګونه خلک له سمودی رهسه را جوړ شوی د خراب امنیت پر ضد راوتلیوال. دوی له چپری پټاکه تر ډاټ کمر پورې لارین وکړو او بیا له هغه ځای بګن ته تر وتلو پس د اف سی پوستې مخې ته تر دوه ساعته پورې کېناستل. په احتجاج کې شامل د بګن سیمې یو مشر ملک اقبال بادشاه مشال لډیو ته وایي کچو هم بنیادی غوښتنې د امنیت بیرته بحالی ده، خو بې درکه کسانو را پیدا کولو، بې ځایه خلک نه تنګولو، لسیمې پوستا ختمولو، د خلکو تحفظ یقیني کېدلو او د عملیاتو پر وخت ورته د اوړېدلې نقصانونو موازنه هم له حکومت غواړي.
اپیل کوو چې مونږ لوسوانې سا بیا به دا هوا مر وتل وي هنه بعد بیا مو روډ بندولو، روډ به بندو، هر شی به کوو. حکومت بیا به مو نه توګلې نه کوي. خو نن روشه مو سره دا مطلبي ومنه. اول مطلبه دا چې مو دغه چیک پوست د اف سی چیک پوست دا مو نه فوراً لرې که، دو څه خپل ځنونه نشي ستل مو به څه وسطي. دویمه مطلبه دا چرخیلو کې کنوئی وډزیږي که روډ وډزیږي، بم خلوشي، ته مو خاله وم خالور کې عوام ته ځو عوام باندې ځون ساتي که ته خپل ځون ساتي. روډ زما ورځ نه کول شو نه مو کړی.
دا احتجاج تر هغې شوی چې په بګن کې پر 13 نومبر د شپې پر وخت پر امنیتي پوستې تر وسلوال برید پس د پیل شوې جګړې پر مهال پر یو بل وشتلی ګولې پر عامه بدی ولګېدلې. کچو هم په هغه جګړه کې ځاني زیان ونه شولو، خو مقامي خلکو ته نقصانونه ورسیدلی دی. په سیمه کې لا یاد بریدا متاثره د شاهین ګل پناما یوتن مشال رډیو ته وای په علاقه کې د عامې آبادې سره نږدې جوړ شوی امنیتی پوستا د وسلوال برید لاندې بار بار پراتلو ورسره یې را پیدا شوی.
چیک پوسٹ کوم دا دمو سره سه په 200 میټر باندې ډازي شروع شواله اول خصا وای ډزو نه وشو هغه نه بعد هم کور باندې سٹیټ فائرنګ شروع شوالو دسی نیما غنټه سٹیټ فائرنګ سو کلا واشو مو دی ولونه هم لګی دلی دی او پس دې دروازه هم لګی دلی هغه نه بعد ماټر ګولې روغلا ماټر ګولې ته کلا روغلا خډې نقصان واکو نقصان د خدای وای خمو وړو وړو بچی دی هغه وتر سوالو خزنانه دی وتر سوالو مو د دریا موریج دا خوب نشو کول هغه ورځی اټیک وای نه وای خدا دوی ورځی خاطر ټیک ماټیک نو دو آر اوریج ډزونه کوي
په منځني او کوزه کورما کې مشتا د وتیزو او خدات خېلو پر سیمه تیر دو میاشتو کې پر امنیتی پوسټو د بریدونو د خلکو تختولو په لارو کې مسافر نه خکولو بامی چودنو او عامولسته د دړکو پیخي رامسته شوی په پستونه کې په 15 اکتوبر پر امنیتی پوسټا د وسلوال لخوا د برید له عمله و اسکر مړه او یو بل زخمی شوی وو. د دې ترڅنګ په خودت خېلو کې پر 6 اکتوبر په یوکان ورغلیو نامعلوم وسلوالو هغلته موجود درې تنان وژلي او درې نورې تختولي ول. په چرخېلو کې پر 28 اکتوبر د کرم خان کټای سره نږدې د مرکزی روډ پر حفاظت مامور د ملشي ځواک 273 نامعلوم وسلوالو وژلي ول. په ډاټ کمر کې پر 15 نومبر دوه مسافر ګاډي د وسلوال برید لاندې د راتلو لقبله دریو تنانو ته مرګ جوړ رسیدلې وه. په چرخېلو کې پر 18 نومبر د سړک په غاړه ښخ شوی بم چودېدلی وو. ځایي مشر حاجی کریم مشال لډیو ته وایي د سیمې امنیت ساتلو ذمواري د حکومت ده خو چې کله هم داسې سبد وشي نو پوښتنه یې له عام خلکو کېږي چې پر دغه په تشویش کې دي.
مخکې خو اف سی آر وو اوس کوم مرجر شوی اوس دا پته نه لګي چې اف سی آر دا کا جوډیشل دا پته نه لګي. بس ملیشا روشیا موږ کوي او پولیس روشیا جکول کوي مغه اف سی آر والا قانون دا جکول کوي په کور نه وځي او مغه قانون دا بس دا پته نه لګي چې یار دا کیس چو وکړو چو نه وکړو نو دی واجی نمو.
بلخوا په دغړه د پاکستان پوز د ریس مخې ته راغله او نه د ضلع انتظامی چارواکو سویلی. البته په کوزه کورما کې د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور شي مشال لډیو ته د زیارت پښپا ویلي دوی کوشش کوي چې په سیمه کې امنیت قائم کړي. چارواکي زیاتوي پولیسو د تازه پیښو په تړاو سوکنه دی گرفتار کړي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې د خلکو حفاظت یقیني کولو په خاطر دوی هر قسمه قربانی ورکولو ته تیار دي. چارواکي وای لسمی امنیتی پوسټا ختمولو او د نقصانونو ازاله کولو د داسې قسمه غوښتنو جواب ورسره د تړاو نه لرلو وجه نشي کولې. خو دومره ویل شي چې دا به خامخا د متعلقه افسرانو تر غوګونو لاندې راغلي وي. طارق کورکزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
تاسو مشال رادیو پروګرامونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. قسم د اسلام آباد های کورټ پرون د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضمانت له جیل د خوشي کولو امر وکړ او وکیلانو یې ادعا وکړه چې هغه به ډیر زر له زندان خلاص شي. خو هم پرون د راولپنډي پولیسو هغه په یو بل مقدمه کې گرفتار کړ. تحریک انصاف د عمران خان د زندان نه د خلاصولو لپاره په 23 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان هم کړی دی. عمران خان د 2023 کال لاګس رایسې په اډیاله جیل کې دی، پر هغه د ګڼو نورو تورونو ترڅنګ دا الزام هم لګېدلی دی چې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو لخوا ورکول شوې ډالۍ یې په ناقانونه توګه خرڅ کړي دي، خو تحریک انصاف دا تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
اسلام آباد ہائی کورٹ توشخانے پر دویم مقدمہ کے تحریک انصاف بنسٹگر اور پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت منظور کرے دے. راول پنڈائی پولیس و خاگا پیوبل مقدمہ کی نیولے دے. پشلم نومبر د اسلام آباد ہائی کورٹ جج جسٹس میاگول حسن اورنگزیب دلس لس لکھ روپو دو ضمانتوں پر بدل کے دخاغ د زندان نہ خوشی قول و امر وکڑو. توشخانہ خاگا ضائع طویل کی چرتا چد ملک وزیر اعظم یا صدر تنور و حدن د مشران الخو ورکلش و ڈالائی کی خودل کی گی. په دې مقدمه کې عمران خان تور د چپکال 2023 کې د سعودي عربستان د دورې په مهال ورکل شوی د بلغاریا جوړ شوی د سرو زرو کالي په ارزانه بیا په شخصي توګه اخیستی دي. تر دې وړاندې هم په هغه په یو بل مقدمه کې د سرکاري ډالیو په ارزانه بیا اخیستو او بیا په ګرانه بیا خرڅولو تور لګول شوی وو او سزا هم ورکړل شوې وه چې وروستو وځنډول شوه. عمران خان د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهیسې په زندان کې دی. هغه په عدالت کې دغه تورونه رد کړي دي. د های کورټ لخوا ضمانت ورکول کېدو نه پسته هغه وکیل سلمان صفدر رسنیو ته وویل چې عمران خان به ډېر زر د زندان نه خوشی شي.
میرا خیال ہے کہ اگر آرڈر آج ہی آ جاتا ہے تو آف کورس
مونگ تا دا عدالت لکل امبر نن پلاس راغی نو دا عمران خان کوری نئی او دا گوند غڑی با دا خاغت زندان دا رخلا سوالت پر هم نن عریضه ورکلی. زما په علم کې کومه بل داسې مقدمه نشته چې په هغه کې د ضمانت نوی شوی او یا بری شوی نوی. ټولې مقدمې ختم شوې. زه هیله لرم چې هغه به ډېر زر راخوشي شي. تحریک انصاف د عمران خان د زندان نه راخوشي کولو لپاره په 23 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان هم کړی دی. مشال ریډیو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد نه پوښتنه وکړه چې آیا د ضمانت ورکول کېدو نه پس په عمران خان پلویان خپل احتجاج وځنډوي، خو هغه وویل چې احتجاج به هله ځنډول کېږي چې عمران خان د زندان نه راخلاص شي او دستي د هغه د زندان نه راخلاصېدل امکان نه لري.
8 ایف آئی آر ہیں لاہور میں جو درج ہوئی ہیں 9 مئی کے واقعات کے اوپر، ان میں عمران خان جو ہے ان کی ضمانت دینی ہے.
لاہور کی دتیر کل 9 مئی دپی کو اتم مقدمے ثبت تھی و خوئی کی عمران خان تا ضمانت نہ دور کر شوے. پدے مقدموں کے لاہور پور کمانڈر پکور دا حملے مقدمہ ہم دا دین علاوہ پا اسلام آباد کے ہم زنا مقدموں کے خاغت ضمانت نہ دور کر شوے. پدے مقدموں لوجہ بد زندان نہ خغر خوشی کے دل وزن دی عمران خان دستی دے زندان نہ باہر ناراض
ہیں. خان جو ہے ان کی جو رہائی ہے وہ لٹک گئی ہے. عمران خان جو ہے وہ ابھی باہر نہیں آئیں گے.
تیر کال په 9 مئی د عمران خان د نیول کېدو نه پسته هغه ګوند غړو پر تشدد احتجاج کړی وو چې شخصي او دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. د 9 مئی د احتجاج نه پسته عمران خان ډیر پلویان نیول شوي وو او د عمران خان خلاف هم مقدمه ثبت شوې وې. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې په هغه مقدمو کې به عمران خان ته په اسانه ضمانت ور نه کړل شي.
نہم مئی والا پدی کی دغه د فوجی انسټالیشنز کې سنم دي نو اغه کی خلاف الحال زما خپل خیال دارې چې دی اوس په دغه باندې سوچ کړي استغاثي والا پروسیکیوشن والا فوج والا چې دی ٹرائل مطلب دارې د فوجی عدالت کې اوشی او نشی په دغه حساب باندې خبرې تر روانې دي نو اغه کی ضمانت کی کی امن په یو ورځ نشي کېدې. خامخا په هر کیس کې بزن له درخواست ورکړي کی سپریټلی هغه کې ریکارډ راغښت دي کی بیا پاغه باندې ارګومنټس کی بیا پاغه باندې آرډر راځي نو داسې بنی چې یو درخواست به شي په ټولو کیسونو کې به په یو ځای باندې ضمانت نه شي. زما خپل خیال دا دی چې د فلحال دراوتو ردو امکان نشته په نږدې ورځو کې.
په اسلام آباد کې انتظامیه او حکومت هم د تحریک انصاف د احتجاج مخه نیولو لپاره تیاریاں کوي. د نورو صوبو نه د پولیسو رینجرو او ملشو 9000 سرتیری راغوختي دي او د لویو لارو د تړلو لپاره کنټینر راوړي دي چې ځای په ځای یې اخی دي. بلخو د شپې نه وخت درول پنډي پولیسو په یو خبر پاڼه کې رسنوي ته وویل چې د نیو ټاون تڼې په مقدمه کې عمران خان نیولې ده. د عمران خان خلاف دغه مقدمه په 23 سپتمبر د تحریک انصاف د یو لاریون نه پس ثبت شوې وه او په هغه د ګډوډۍ جوړولو او ودانیو ته زیان رسولو تورونه لګېدلې دي. په دې نوې مقدمه کې د عمران خان د نیول کېدو په اړه هغه په خپله یا تحریک انصاف له تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د خیبر پښتونخوا اسمبلی او یونیسف د اسمبلی په ودانۍ کې د چایلډ اسمبلی په نوم د ماشومانو د یوې غونډې تابعه کړې وه چې پکې د صوبې د بیلابیلو ضلعو زده کوونکو برخه واخیسته. د ماشومانو په اسمبلی کې د تعلیم په حق له یو قرارداد هم منظور کړل شو. دا راست د ماشومانو د اسمبلی په دغه غونډه کې د ماشومانو د ستونزو په اړه هم خبرې وشوې. نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریا عظمت علی شاه په دې رپورت کې راکوي چې په اسمبلی کې د یو ماشوم په اواز پیلېږي.
As a response, I would like to address to all of you that the government recognizes the urge needed to eliminate
دا د خیبر پختونخوا اسمبلی په ودانه کې چایلډ اسمبلی روان ده. دا ماشومان د نړیوال ورځ په مناسبت د خیبر پختونخوا اسمبلی او یونیسف د نومبر په شلمه د ماشومانو د اجلاس تابع کړی و چې پکې د صوبې لا بیلابیلو ځایونو زده کوونکو د اسمبلی په اجلاس کې ګډون وکړ چې ورته د چایلډ اسمبلی نوم ورکړو. د اسمبلی په اجلاس کې ګډون کوونکي زده کوونکي ماروخ خان مشال ریډیو ته وویل چې ډیره زیاته خوشاله ده چې هغوی هم د ماشومانو د حقونو په اړه آواز اوچت کړه. دا خیبر پختونخوا د تعلیم اداره وای چې په صوبه کې وسل ویخلک ماشومان د سکولونو بهر دي چې پکې زیاتره شمیره د 15 کالونه د 12 کاله عمر ماشومانو ده. د چایلډ اسمبلی تنظیم کوونکو په وینا چې د چایلډ اسمبلی مقصد یې ځوانان او ماشومان د اسمبلی د کاروای او د حقوقو نه خبرول وو.
سوشل ویلفیئر دیٹ اکورډنگ ټو یونیسف اینڈ یونیسکو 300,000 چلډرن وذ ډیسیبিলিټیز ان خیبر پختونخوا فیس
اسمبلی کې د ماشومانو د تعلیم په اړه قرارداد هم منظور کړی شو. د ډی آی خان نه راغلی زده کوونکی محمد ابیار خان مشال ریډیو ته وویل چې لدی اجلاس نه رستو په دې پوه شو چې په قانوني توګه به څنګه خپل ستونزې د هواري لپاره اسمبلی ته راوړي.
ضلع ډیر اسماعیل خان تعلق ساتم او چې کوم ډیر وسیع ضلع ده او نن دا چې کوم سیشن او ایوان کې مونږ نن د خپل ضلع حواله کې لږ کوم مسلې دي هغه باندې مونږ आवाज اوچت کړی دی. نو دې نه مونږ دا څه کوچ یو قانوني تور باندې یو ایکټ څنګه پاسيږي یا د اپوزیشن سره مطالبات دي خپل ضلع مسلې باره کې هغه تسنګ تاسو قانوني تور باندې ورکول شي چې زمونږ دا مسلې دي او مونږ دا کووندي او تاسو دا څه کوي او دا لکه چې دې باندې تاسو څه اکشن لې.
دا چایلډ اسمبلی پاره د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی ویل چې چایلډ اسمبلی لخوا کوم ستونزې غوښتنې وړاندې کړې شوې دي د هغې د هواري لپاره به کار کوي.
آپ نے انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ
تاسو ډیر په اعتماد سره سوال نوکړل او منسترانو صاحبانو د هغې ځوابونه درکړل او زمونږ نه هم تاسو ښه کارکردګي خو دا زه تاسو په دې ستایم
آپکو اپریشیټ کرتا ہوں.
دا ماشومان نړیوال ورځ په ډومبی ځل ملګرو ملتونو په کال 1945 د نومبر په شلمه مانځلې وه چې مقصد یې په نړۍ کې ماشومان ته د تعلیم، صحت، معاش او نور ورپېښه ستونزو او د هغې د هواري لپاره پوهاوی پیدا کول دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د د پاکستان دولتي یا سٹیټ بینک پرون په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې په هیواد د ملکی او غیر ملکی قرضونو بوج پر ریکارډ کچا لوړ شوې ده. په رپورت کې ویل شوې دي چې د روان کال تر سپتمبر پورې په پاکستان د پورونو او واجباتو مجموعي حجم 6.8 اتیا زره ارب روپو ته نږدې شوی چې پکې د ملکی شخصي بینکونو قرضه څه د پاسه 7.5 زره ارب روپۍ او د نړیوالو ادارو بهرنۍ قرضه بیا نږدې 3.5 زره ارب روپۍ ده. دا چې په پاکستان د ملک دننه او بهر قرضونه ولې زیاتیږي او د دې اغیز په د هیواد په اقتصادي ودې او عام ولس سوي د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان په رپورت کې د جوابونو لټولو هڅه کړې ده.
د اقتصادي چارو پوهان وایي د پورونو زیاتوالی د پاکستان د اقتصاد لپاره یو لوی چیلنج ګڼل کیږي چې دا قرضونه د اقتصادي بحران د لا جوړېدو سبب ګرځي. پاکستان بیا بیا ولې د ملکي او غیر ملکي ادارو څخه قرض پور اخلي؟ په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل الرحمن وایي په وړاندې اغستل شوي قرضونه بیرته ورکولو او د مالی کسر یا د بجټ خساري پوره کولو لپاره حکومت کورني او بهرني پورونه ترلاسه کوي.
پاکستان چې د کم ملک کې دننه چې کم زموږ بجټ خساره ده داغه پوره کولو لپاره بیا د کشن تي چې دنیا سره څنګه کم تجارت تي بیا کم نور د پیسو لیندن د پاره کم چې کم کمی دی هغه کمی پوره کولو لپاره قرضې لی او دا قرضې چې دا 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 وخت سره سره چې دا سیوا کیږي بیا د قرضو واپسې د پاره هم د نورو قرضو ضرورت پیخیږي. نو دا ورال چې دا د پاکستان چې د قرضو دا بوج چې دی سیوا کیږي.
نوموړي په وینا سالانه آمدن ټیټه کچا او د صادراتو کموالی د پاکستان اقتصاد کمزورې کړی دی. په پیښور کې اقتصاد پوه محمد فهیم خان بیا وایي په هیواد کې د اوږدې مودې راهیسې سیاسي کړکېچن حالات د اقتصاد ښه کولو منصوبې د نشوالي سبب ګرځي. ورسره بهرنۍ پانګونې کچه هم کمیږي او حکومت بیا د شخصي بینکونو نه پور اخلي ځکه دا قرضونه پر لپسې زیاتیږي.
حکومت قرض اخلي لګیا دا زیاتره د تیر قرضونو ادای ګیدا پاره نو موږ کوم خپل قرض ریشو ته وګورونو 60-70% او کله نه کله 80% پورې قرضونه موږ هم دې ته پاره اخلو چې موږ هغه بل قرض کشت ورکولي یا د موږ اخراجات دومره سیوا شي چې موږ غلطه پوره کوو. حکومت کم حکومت هم راغلې دي نو د حکومت ټوله پالیسي چې دي کاغه د عمران خان د حکومت وې کاغه د پی ڈی ایم د حکومت وې نگران حکومت ځان لا هوا ته میاشتې تیرې کړې او یا دا حکومت ته نو دا حکومت صرف هم دې لا قرض اخلي چې کله پورې زه حکومت کې هم چې دا کار رواني.
بلخوا په پیښور کې اقتصاد پوه پروفیسر منظور حسین بیا وایي د نړیوالو ادارو شرطونه سخت وي پورته په اسانه نه ملاويږي ځکه د پاکستان حکومت د هیواد دننه شخصي بینکونو نه زیات قرض اخلي.
دا کاندرونی قرضې نو دا پیسې هغه ته شو کې په ملک کې دننه ملایيږي په اسانه ملایيږي او د دې سره شرایط تړلی نه دي د دې شرایط اساني د حکومت ضرورت هم پوره کیږي نو ځکه دا اندرونی قرضې اخلي. اندرونی قرضې د حکومت لپاره سیاسي مسائل هم نه جوړي او نه بین الاقوامي سیاسي دباو او یا شرایط هم ورسره موجود نه وي.
د پاکستان وسنی او بیا تیر حکومتونه چې د ملکی او بهرني مالیتی ادارو څخه زیات قرضونه ترلاسه کړي د دې بعد هیواد په اقتصاد او اولس اغیز سوي. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصاد او د سانګې استاد ډاکټر میراج الحق بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي زیاتره د پاکستان بجټ په بهرني قرضونو کې بیرته لاړ شي نو حکومت سره د اولس د خیر خیګړې لکه روغتیا تعلیم او نورو پروژو لپاره بجټ راکم شي او بیا اغیز یې په عام اولس راځي.
ظاهر خبره ده چې بیا چې کم ډیولپمنټل ایکسپینډیچر دي کم سوشل ایکسپینډیچر دي چې هغه کې تعلیم دي صحت دي انفراستراکچر دي دغه شان ته ګورننس ته دا غیر لپاره به سپیس کمیږي کم چې بنیادی انفراستراکچر ده هغه کې ډیولپمنټ کې بو عام ولستا د غربت په شکل کې د ګورګاری په شکل کې ماتاو تریپاری په شکل کې راځي.
که هم په پاکستان کې د ملکی او بهرني پورونو بار د وخت تیرې دو سر زیاتیږي خو حکومت وایي چې دا قرضونه د ملک اقتصاد د ښه کولو لپاره دي. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د نومبر په 18 په اسلام آباد کې خبری غونډې په محال ویلی وو چې حکومت د اقتصاد د خکولو لپاره کوټلی ګامونه اخلي، ځکه د هیواد اقتصادي حالت د خوالي په لوري روان دی. د ګرانۍ شرح چې 38% څخه راکمه شوې او 9% ته راټیټه شوې ده. نوموړي ویلي چې په هیواد کې د زر مبادله ذخیره زیاتیږي او ځکه نړیوالې مالیتي ادارې پر پاکستان باور ښه شوی دی. دوی په وینا چې د ټیکس راغونډولو په نظام کې اصلاحات کوي چې ټول خلک، ادارې او کاروبار د ټیکس په نظام کې راولي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په پاکستان د قرضو بوج زیات شوی دی. په دې اړه تاسو رپورټ واورېدو له کراچۍ نه د نیاز علي خان. د خبرونې نیمایي برخې ته را رسیدلی او د غرمې 12:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه له منور شانه.
د کورمې په بګن کې د وتیزو او خویداد خیلو قبیلو سلګونو خلکو پروند امنیت په لړ کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي لاریون او مظاهره وکړه، او بیا د احتجاج په توګه د امنیتي پوستې مخې ته کېناستل. دوی له حکومت د امنیت ټینګولو، له سیمې د امنیتي پوستو ختمولو او په امنیتي ځواکونو د وسلوالو له بریدونو وروسته د عامو خلکو د ځورونو د مخنیوي غوښتنې وکړې. که څه هم حکومت او امنیتي ځواکونو د پروني احتجاج په اړه څه نه دی ویلي، خو یو ځایي پولیس چارواکي ویلي په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. د راولپنډۍ پولیسو د تاریخ انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یوه بله مقدمه کې نیولی دی. که څه هم پولیسو د دغې مقدمې په اړه تفصیل نه دی ورکړی، خو پرون یې عمران خان له هغې وروسته په اډیاله زندان کې گرفتار کړ چې اسلام آباد های کورټ له توشخانې د بهرنیو ډالیو د خرڅولو د تور په یوه قضیه کې د هغه ضمانت منظور کا او امر یې وکړ چې که هغه په بله مقدمه کې نوی ککړ نو له زندانه دې خوشې کړل شي. عمران خان د 2023 کال اګست راهیسې په اډیاله زندان کې دی. نړیوال بانک په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د افغانستان ایکسپورت یا صادرات د روان کال له جنوري تر ستمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتلا 14% کم شوې دي. یاد بانک په خپل دغه رپورټ کې چې پرون یې له رسنیو سره شریک کړ، د افغانستان د صادراتو د کمیدو یو علت د پاکستان له لوري د افغانستان په میوو او زراعتي محصولاتو د مالیو زیاتېدل یاد کړی دی. او د افغانستان لپاره د امریکا شارج افیرا کیرن ډیکر په افغانستان کې د جنکو په زده کړو د محدودیت په حواله پرون په خپل رسمي ایکس پاڼه لیکي چې امریکا په افغانستان کې د ټولو لپاره د یو ډول زده کړو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې روانه اونۍ په نړۍ کې د زده کړو اونۍ په توګه نمانځل کیږي، په افغانستان کې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو په زده کړو بندیزونه لګېدلي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د دغو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې تر 1,000,000 او 400,000 ډیری جنکۍ له زده کړو محرومه شوې دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. یوکرېنی ځواکونو یو ورځ وروسته لدې چې د روس خاوره د لری واټن په امریکایي توغندو وشتله، د لری واټن برتانیې توغندی هم په روس استعمال کړ. بلخوا ماسکو خبرداري ورکړي چې د یوکرین جګړه به پستر بحران بدل شي. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
اوکرين د لومړي ځل لپاره د روسي خاوره د طوفان سیوري په نوم په بریتانیایي توغندو یو وشتله. بریتانیایي ورځپاڼه فاینانشل ټایمز پرون ناوخته د یو لویدیز چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړ چې په بریتانیا کې جوړ شوي څو توغندي د روسیې د یو پوځي مرکز په لور وشتل شوي دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې حکومتي سرچینو د دې اوږده واټن توغندیو د استعمالېدو خبرونه تایید کړي دي. د بریتانیا سکای نیوز تلویزیون او بی بی سی هم د روسیې په لور د دې توغندیو د وشتلو د خبرونو پخلی کړی دی. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې اجازه ورکړې ده چې اوکراین د روسیې د خاورې دننه سیمې د لری واټن په توغندیو وشتلی شي. روسیې خبرداری ورکړی دی چې دا موضوع د اوکراین په جګړه کې په ستر کړکېچ بدلېدلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سیشنبې پورس خپل ځواکونو ته د اټومي وسلو د استعمال اجازه په دې شرط ورکړه چې د روسیې پر خاوره داسې یو هیواد برید وکړي چې اټومي وسلې لري. فرانس پریس اژانس د چارواکو په وینا وویل چې د بریتانیایي توغندیو د استعمالېدو اجازه وروسته تر دې ورکړل شوه چې د شمالي کوریا پوځان له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای شول. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې کله یې د بریتانیا د سریاسم له دفتر او دفاع وزارت سره اړیکې ونیول چې دا خبرونه تاییدوي که نه، هغوی له خبرو ډډه وکړه. کله چې پروند برېټانیا په پارلمان کې له دفاع وزیر جان هیلی څخه د دې تخوندوی پاړه پښتنه وشوهغه وویل چې دای نشي کولای چې د عملیاتو پاړه تفصيلات ورکړي. خو دا وویل چې د سیشن بی پورز د اوکران له دفاع وزیر رستم عمروف سره خبري وکړي او له هغه سره دا مسله یاد کړه چې څنګه د کیف ملاتړ کېدلی شي. پوراپور کې د روسي رسنیو په وینا راغلي دي چې دولس توغندي د چهارشنبه په ماسپښین د روسي په کورسک سیمه کې لګیدلې دي. یو شمېر خبريالانو په ټلګرام کې داسې تصویرونه خبره کړې دي چې په کورسک کې لږ تر لږه د 1400 چاودنو ژغونه اوریدل کیږي. په دې تصویرونو کې تور لوګي هم ښکاري چې پورته کیږي. د طوفان سوري توغندي 250 کیلومتره واټن وشتلې شي. د دې توغندیو تر استعمال یو ورځ مخکې اوکراینی ځواکونو په امریکایي هایپر سونیک بالستیک ام جی ام توغندیو د روسي په جنوب لویدیځ کې د بیریانسک سیمه وبشتله. د امریکایي توغندي په شاوخوا 300 کیلومتره کې خپل هدف وشتلې شي. په اوکران کې د امریکا سفارت پروند په بیان کې خپل ډیپلوماټانو ته خبر ورکړ چې د یو احتمالي هوایي حمله لکبل دي خوندی ځایونو ته ولاړ شي او د سفارت چارې وسنډولې. تر دې وروسته اسپانیا، ایتالیا او یونان په کیف کې خپل سفارتونه بند کړل.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اور دل او لیدل یې مهرم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. دا سخکاری چې د روس پوز د کاسپین سمندرګي څخه په یوکرين بریدونه کوي چې په نتیجه کې نه یوازې په لوی کچا مایک جوب لرامیست کیږي، بلکې د غلطه د نړۍ تر ټولو لوی ډنډ ته هم زیان رسوي. ځایی اوسیدونکي وایي چې د روس سمندري ځواکونه کاسپین سمندرګي په یوکرين د توغندو وشتلو لپاره کاروي. هلته پوزي مشکونه کوي چې په نتیجه کې د بشري زیان سره سره په چاپیریال هم بدغیز کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي او رپورت خپور کړی دی چې شاهین بونيري یې مهم ټکی تاسو ته وایي.
د سخکاری چې د کاسپین سمندرګي په شاوخوا کې د روسي ځواکونه په یوکرين بریدونه کوي چې په نتیجه کې نه یوازې مرګ جوبلا او بربادي رامنځته کیږي، بلکې د سیمې چاپیریال ته له اندازې بهر زیان رسوي. یوکرایني چارواکو راپور ورکړی دی چې د روسیې جیټ الوتکو په کال 2022 کې په یوکرين د بشپړ برید په لومړیو ورځو کې له سمندرګي څخه توغندي توغولي او له هغې راهیسې دې کار ته دوام ورکړی دی. د کاسپین په خوا کې اوسیدونکو خلکو هم د توغندیو د توغولو خبر ورکړی دی او سږ کال په یو خپره شوي ویډیو کې په ظاهره د کالیبار کروز توغندي توغول ښکاره شوي دي. په داسې حال کې چې ځینې خبریالانو د توغندیو د کارولو او په سمندر کې د ځینو میانو او ځناورو د مړینې ترمنځ اړیکه په ډاګه کړې ده، ځینې مقامی کسانو ویلي دي چې فوزي فعالیتونه د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. روسیې په یوکرين باندې د بریدونو لپاره د کاسپین کارول نه دي تایید کړي، مګر هیڅ کله هم په دغه اړه خجالت نه دی محسوس کړي. د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې سرکاري روسی رسنیو د هغه وخت د دفاع د وزیر سرګي شویګو لقول ویلی وو چې د کاسپین سمندري بیړۍ د کالیبر توغندیو په کارولو سره په شام کې اهداف په نښه کړي دي. د کال 2002 راهیسې چې د کوم بریدونو پاړه راپورونه خپاره شوې دي، په هغه کې اکثره په کاسپین سمندرګي د پرواز کوونکو بم غورځونکو جازونو څخه راغلي دي چې ایکس 55 کروز توغندي توغولې دي. دا امکان لري چې روسیې د کاسپین بیړۍ څخه کالیبر توغندي هم وروښتوي، خو یوکرایني ځواکونه ویلي دي چې په دغه اړه کرا شواهد نشته. دا په داسې حال کې دا چې ماسکو لا د مخه د داغستان په کاسپیسک کې د بیړیو لپاره نوې اډه جوړه کړې ده او په کال 2000 کې هلته د کشتیو پریډ هم ترسره کړې ده. یو ځای اوسیدونکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي دي چې دا فوزي هلې ځلې له هغه وخت راهیسې هر کال ترسره کیږي چې په نتیجه کې په سمندر کې تیل ورګډیږي او وروستو مړ کبان د اوبو په سنډو کې لیدل کیږي. د یادونه وردا چې کالیبر او ایکس 55 توغندی دواړه د راکټ زهرجن تیل کاروي چې کیدی شي سمندر ته ولويږي، خو په چاپیریال د روسیې د فوزی فعالیتونو د اغیزې د ارزونې په اړه خپلواک ساينسي معلومات نه دی راټول کړل شوی.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هڅې پیل کړې دي چې له افغانستان سره د موسمونو یا د اقلیم بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره بندې شوې مرستې بیا پیل کړي. رویټرز خبری ایجنسی د ملګرو ملتونو له دننه د ځینو سرچینو په وینا دا خبر ورکړی دی. د مرستې په کابل باندې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هغې راهیسې بندې شوې دي. نور تفصیل د احمد چیبر په رپورټ کې.
د ملګرو ملتو دوه سرچینو رویټرز ایجنسی ته ویلي دي چې له افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره د یوې لارې د پرانیستو هڅې روانې دي. افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د اقلیم د بدلون له امله په دغه هیواد کې وخت په وخت سخت سیلابونه بهیږي، خو د سیاسي او اداري ستونزو له امله د ملګرو ملتو له اقلیمي مرستو بې برخې دی. د رویټرز ایجنسی په وینا د ملګرو ملتو ادارې اوس د هغو پروژو د تمویل لپاره هڅې کوي چې د اقلیمي ستونزو په وړاندې په افغانستان کې مقاومت زیاتوي. که چیرته دا هڅې بریالۍ شي نو ملګري ملتونه به په څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره د اقلیمي بدلون لپاره بودیجه ځانګړې کړي او دغه هیواد ته به یې واستوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق د ملګرو ملتونو د دې هڅې ستاینه وکړه او ازادي راډیو ته وویل:
زما په فکر د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقونکی دی. باید ملګرو ملتو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای، خو دا اوس هم ډیر ښه خبر ده تر څو د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې چې د جف له خوا نه پخوا بیل شوي وي هغه دوباره یو ته لاسرسی پیدا کړي او دغه بودیجه په افغانستان کې د اړینو خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو په وسیله باندې مصرف سي تر څو د فساد مخنیوي پدې کې وسی.
شاخلی مدقق زیاته کړه چې دا مهمه ده چې په افغانستان کې د اقلیم له امله د رامنځته شویو ستونزو بیا ارزونه وشي او لومړیتوبونه مشخص شي. د رویټرز ایجنسی د راپور له مخې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې مؤسسه پلان لري چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د څړځایونو، ځنګلونو او د اوبو د ډنډونو د مدیریت تشوالي لپاره د 10 میلیونه ډالرو غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام غواړي چې د غیر منظمو موسمي بارانونو په وړاندې د کلیوالي ټولنو د پیاوړتیا لپاره 8.9 میلیونه ډالر چمتو کړي. همدا اداره د راتلونکو پروژو لپاره د 10 میلیونه ډالرو نورې بودیجه د ترلاسه کولو په لټه کې هم ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازي سټین روډریکس وویل چې د نړیوال چاپیریال تسهیلاتو له مؤسسې، د شنې اقلیم له وچی صندوق او د اډاپشن فند مهمو مؤسسو سره په خبرو دي چې افغانستان ته په دې ډول مرستې واستوي چې واکمن طالبان لاسرسی ورته ونه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتو لخوا د اقلیمي مرستو د آزادولو د هڅو په اړه څه نه دی ویلي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو اوري. د باجوړ د مومندو سیدونکو وای پسیمه کې 15 داسې خولي ځایونه دي چې حکومت ورته سہولتونه برابر کړل، نو پکې سیلګری ودا کولی شي چې ورسره به د ځایي خلکو واړو واړو کاروبارونه هم زیات شي. یو د سیمې غرونه نشنه دي، د اوبو چینې پکې بیږي او په ژمي کې پکې واوري هم وریږي، خو د تګ راتګ لارې ورته سمې نه دي. اولته د سیلانیانو د پاتې کېدو لپاره ودانې نشته، نو ځکه ورته ډیر خلک نه ورځي. بلخو د باجوړ نه د حکومتي ګوند پارلماني استازي وای په دې اړه د سیلګری د حکومتي ادارې سره خبرې کړې دي او هیله ده چې په راتلونکو وخت کې دلته سیلګری د ودې لپاره اقدامات وکړل شي. د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزی اورو.
د باجوړ په مامند کې د سیلګری ګڼ شمیر ځایونه شته. هغه د خلکو وای چې که حکومتي ادارو ځینې ودانې جوړ کړي د سیلګرو د ورتک سہولتونه برابر کړل، نو بیا ممکنه ده چې هغه ته د سیلګری د سند دلاره هم خلک ډیر ګټه وکړي. شاول خان مامون د خلوزو د کلیوال کونسل بلدیاتی چیرمن دی. هغه مشال ریډیو ته وویل مامون په ګرد باجوړ کې تر ټولو ښکلی درې لري. دغه تغورونه کارو سرش نوی ولی د واور موسم کې تر ټولو اول او زیات واور ماموند کې کیږي
د بادیسی خپل د سیل زیاده خو دوبو نشواله دی کوغل ته چرتی دوبو یو کوی یو سولر کوی یا سیستم جوړ شي دا د حکومت ته پاملرنه راشي نو د ډېر خلکو کاروبار ته جوړې دی شي دکانونه واړه واړه جوړ کړي دي واړه واړه هوټلګي جوړ کړي چای خانه جوړې کړي دي بل زمنګ په مامون دوکې مومن پټه او ته وی چلته خوب ډېرې کلی وبدي او د سې د غر پور شوګانې دي الته د سړک مسله ده د سې کچا سړک خوتلې ده خو چې الته سړک جوړ شي نو الته هم خلک سیل لزی
مامون د با جوړ په مغربي اړه د ډیورنډ کرخه ته تیر مغریز او پراخ آباد سیمه ده په تیر سرشمیرونو کې د باجوړ دغه سیمه آبادی د 15 لکو زیاته خودل شوی دغه خلک کروندې هم کوي خو هغه بارانی او یا بیا د چینو په اوبو کېږي د باجوړ د ماموندو هغه لارې چې پورې غاړه د کونر سره لګېدلی غاخي پاس لیټای پاس او نواپاس یې ډېرې مشورې لارې دي دغه سیمه ته که تر ټولو لوی مشکل کوم شته هغه بیا د سرکونو د کموخت او یا د خرابوالی دی د مامند اوسیدونکو او د عنایت کلا د بازار د دکاندارانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشاد رډو دوی حکومت که دغلته سهولتونه ورکړي د باجوړ نه علاوه د مامند او د دین خلک به هم دغلته د سیل لپاره ورشي
د اوبو مسله مل تشته دی بجلی دا مسله مل تشته دی چې دغه نه قطر راشي مرسته په مین روډ باندې راځي په بر کلي کې بادیسی او ته وایي چې هغه ته هر مازیګر 2000 پور کسان به هغه ته هر مازیګر راځي سیل لپاره چکر لپاره د واکینګ لپاره هغه ډېر مزیدار ځای دی پاک کې د اوبو مسله شته دی پاک مطلب د سیلګرو لپاره چې کومه مزیدار ځای سهولیات هلته نشته دی چلته حکومت راشي هغه ځای ته توجه ورکړي په هغه ځای کې ځنګل غونته دی بوټي غونته دی چې هغه ځای کې صفایي وکړي او کورسی پکې ولګی د ناستې لپاره به چې بر لاړ شي کګا پاسو ته وید د کګا پاس نه چرخته شي دغه لاکم ډیر خولې مزیدار علاقه چې حکومت په توجه ورکې نو دا ډیر خولې زین دي د ته به یوازې د باجول خلک نه مومند دا به تر ازیخ کار خبردار چې مومند کې خصم مزیدار زین نشته دي
د مومند نه د صوبای سیملې په څوکې منتخب غړي ډاکټر حمید الرحمن مشاد رډي ته وای دوی هم کوشش کوي چې د خپل سیمې د سیل زینو ته سہولتونه ورکړي
پکنیک سپارټس یې باندې گئی دارنګ غبره سفر مومن پټه اسما دغه چې بادیسیا د ټول پکنیک سپارټس د مونږ ورکړي مو دغه د پاره ورکړي او ټورست چې کوم زموږ ټوریزم ډپارټمنټ دی دغه د پاره او زمونږ پلان هم شته خو چون کې حالات داسې دي چې بده کې د بار نو فلال خلک ناراضي او ځای خلک چې دي نو هغه دې باندې آلتا مطلب هغه ګیدرنګ دغه کیږي دغه زمونږ خپل علاقه ده او دغه علاقې د ترقې لپاره پلان کې مشته ده جدید لپاره مونږ څه سکیمونه په نیکسټ ډی پی کې واجو
زموندو په دغه سرحدي لارو به تیر وختونو کې کاروبار نه هم کېدل خو هغه وس بند شوی او خلک وای دغه ته جوړ شوی سرکونه هم شاوخوا 50 کاله زړه شوی خو دې سیملې د غړي ډاکټر حمید الرحمن په خبره دوی د زینو سرکونه جوړولو منځوره هم ورکړې دي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو ساسې لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ سوار لساته ساسې په خدمت کې یو مشال زمونږ رڼا ستاسو
تاسو مشال ریډیو ته وګه د پاکستان د شماریاتو اداره وای په غیواد کې تر پنجابي ورسته پښتو د زیاترو وګړو مورنۍ ژبه ده د ادارې رپورت ښایي چې پنجابي د 8 کروڑ او یو کم نوی لکو او پښتو د 3 کروڑ او شپږ دیرش لکو خلکو مورنۍ ژبه ده د ادارې په پاکستان کې د یو شمېر نورو ژبو د ویونکو شمېر هم په ډاګه کړی دی دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې اردو د قومي ژبې په توګه منل شوی خو د ژبپوهانو ترڅنګ د چارو ځینی شنون کې وایي چې حکومت باید مورنۍ ژبو ته ارزښت ورکړي او د تعلیم دفتر او بازار ژبې وګرځوي د موضوع تفصیل اسما ګل راکوي
د پاکستان قومي شماریاتي ادارې لخوا د نومبر په 15مه جاری شوې شمیرې ښایي په دې هیواد کې د ژبو مختلفې برخې موجودې دي په دغه ژبو کې تر ټولو لویه برخه د پنجابي ده او دویمه د پښتو ده چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په زیاتره سیمو کې ویل کیږي او د دې سره بیا نوې ژبې لکه شینا بلتی کالاشا او کوستانی هم شامل شوې ده دا چې د مورنۍ ژبې ارزښت څه دی په دې اړه په خبر کې د هنکو او اردو ژبې شاعر او لیکوال ناصر علي سید وایي د کلتوري اقدارو ژوندي ساتلو لپاره مورنۍ ژبو کې لیک لوست ضروری دی د نوموړي په وینا خیبر پختونخوا کې زیاتر خلک پښتو وای، خپل مورنۍ ژبه هم بولي، ولې بیا هم په یاد ژبه کې د لیک لوست جوګنوي. باید راتلونکي نسل د خپل ژبې او ادب نه خبر ساتلو لپاره ګامونه پورته کړل شي.
چې د هر چا چې خپل مورنۍ ژبه دا یو ورسره مینه کوي، کاغه پنجابي ده که سندي ده که هندو ده که شینه بلتی ده، او دغه سه پښتو هم. پښتو خو خیر یو صرف ژبه نه ده، دا یو مکمل یو ضابطه حیات هم ده. خو چې تر کومه پورې د یو ژبې سره کم از کم مقامي طور باندې هغه که د سیاست ژبه نه وي، هغه د معیشت ژبه نه وي، او د کلتور ژبه نه وي، بیا مې یقین نه شي چې دا ژبه تر لرې پورې لاړه شي.
بل اړخ ته له کوټې د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر خلیل باور بیا وای، پاکستان کې وینکو ټول ژبې له اهمیت وړ دي، ولی پښتو له ټولو زړو وینکو ژبو کې یو ده چې وخت یې دو سره یې ترقی کړی، او په خاصه توګه بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کچری پښتو د دفتری ژبې په توګه معرفي شي، نو نوې نسل به د ویلو په شمول په اسانۍ لیکلې او لوستلې هم شي.
پاکستان کې د ځینو سیاسي وجوهاتو له کبله سرشمیرنه سم نه کیږي، کسي وي نو ممکن دی چې دا پښتنو یا پښتو ویونکو شمیر تر دې هم زیات شول سوی وي. چې څه وخت کلتور بدلیږي، کار د آلات او اوزار بدلیږي، د خلکو سوچ او فکر ورسره بدلیږي، نو ژبه په خپل لاغوي سره ځان ورسره بدلوي. نو په دغه حواله باندې خو پښتو بالکل مړه ژبه ده، وخت سره د وخت له تقاضو سره سم روانه ده. او بل دا دی چې دغه رسنۍ دي که په پښتو باندې چینلونه وي، پښتو باندې اخبار او رسالې وي، بیا هم ژبه چې دا هغه ترقی کوي.
د خیبر پښتونخوا مردان سیمې سره تعلق لرونکي لیکوال نورالبشر نویدوای د هر یوې مورنۍ ژبې اهمیت په خپل ځای دی، ولې د پښتون روایاتو سره سم په ټولنیز کچ خپل ژبه کې لیک لوست مهم دی، باید چې په نصاب کې لازمي برخه وګرځول شي.
مورنۍ ژبه د یو قام د شناخت لپاره بنیادی سیس دی، ځکه چې شناخت په مور کېږي. موږ دا بدقسمتی لرو چې دلته اوسه پورې پښتو نه د تعلیم ژبه ده، نه د روزګار ژبه ده، نه د معاش ژبه ده، نه د اسمبلی او د عدالت ژبه ده، نه د داسې ادارو ژبه ده چې هغه ټول پښتانه دي. او ډېر پښتانه خبره کوي چې یاره زمونږ کامی ژبه اردو ده، کام خو هغه یا چې ژبه لري ژبه قام لري، دا بېله خبره ده چې اوسه پورې لکه حکومتي ادارو پښتو ته هغه اهمیت نه دی ورکړی چې د کام په حیثیت باندې زمونږ د مورنو ژبو حق جوړیږي.
د 2023 کال له پاکستان سرشمیرنې ښایي د پنجابۍ او پښتو وروسته سندي ژبه د 3.4 کروڑ لکه خلکو مورنۍ ژبه ده چې په سند صوبه کې ویل کیږي. سرایکي ژبه د 2.8 کروڑ لکه خلکو مورنۍ ژبه ده چې د پنجاب په جنوبي برخو کې ویل کیږي. د پاکستان ملي ژبه اردو د ټولو نفوسو یوازې 2.2 کروڑ لکه خلک وایي. په بلوچستان کې ویل کیدونکې بلوچي ژبه د 1.1 کروڑ خلکو مورنۍ ژبه ده. آسما ګل، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو واتس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس ایپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
په پېښور پوهنتون کې د یونیورسټۍ د انتظامیه او هیلپنګ هاند نومې غیر دولتي تنظیم لخوا یو ورځنی ادبي میله جوړه شوې وه چې پکې یو شمېر سټالونه لګېدلي وو. په دې کې له کتابونو نیولې تر بېلابېلو تهذیبونو او ثقافتونو سټالونه شامل وو. په میله کې د زده کوونکو لپاره د پوهاوي ناستې هم برابرې کړل شوې وې. هغه میلې ته د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد ورغلی او په دې رپورټ کې حال راکوي چې په میله کې د حجرې په نوم سټال کې د شوي موسیقۍ په آواز پیلېږي.
دا سندری او سازونه په پیښور پوهنتون کې د زده کوونکو لپاره اوربلل شوی لټری فیسټیوال یا ادبي میله کې غول کیږي. دغه میله د پیښور پوهنتون او غیر دولتي تنظیم هیلپنګ هینډ لخوا جوړه شوې وه. په یاد میله کې سټالونه لګول شوي ول او د نندارتون لپاره د بیلابیلو ثقافتونو او تمدنونو خودلو ځایونه هم جوړ شوي وو. مشال ریډیو په پروګرام کې د وزیرستان د زده کوونکو په مرسته جوړ کړل شوي حجرې ته ورغلو. دغلته د پښتو ثقافت سره تړلي شیانو نندارتون وو او د رباب او چکچکو په سرونو سندرې غول کېدې. یاد حجری جوړونکو مشر حمید الله وزیر مشال ریډیو ته وویل
او د سره مونږ پښتنه کې چکم امونګ تاسو روایت مونږ کلچر هم پروموټ کیږي زمونږ ځوانانو مینا محبت ایوالی طرف ته دغه یاو قدم دي چې مونږ یې اخلي نو د سره زمونږ دنیا کومو ګوري چې کوم کومونو کلچر ثقافت ټریډیشن مړ دی نو هغه کومونه مړ شوي دي هغه تر کې نه شي کړی مونږ غواړو سټوډنټ چې مونږ خپل ټریډیشن کلچر مونږ را ژوندی کو پروموټ کو دنیا ته مونږ وخایو چې مونږ پښتانه ځوانان ژوندي دی نه مونږ پښتانه د بیلابیلو سیمو دلته راغلي په یو ځای ناشتې په حجرې وزیرستان حجرا کې ګپ شپ وایي خپل کلچر دی مو هغه مخته پروموټ کوي هغه کوي
پروګرام ته نه یوازې د پېښور پوهنتون زده کوونکي ورغلي ول بلکې د غلطه د ژوند د بیلابیلو طبقو خلق هم وو یو شمیر د نورو کالجونو او سکولونو زده کوونکي او ماشومانو هم په یاد پروګرام کې برخه اخستې وه په پېښور کې په یو شخصي کالج کې زده کوونکي عزیز الله خان مشال ریډیو ته وویل دغلته ورتګ ورته په ګټه تمام شو ځکه چې هغه د کالج نه علاوه په اول ځل داسې پروګرام ته ورغلی دی
دلته رالو ایکسپو لانو مونږ ډیر څه زده کړه وکړه خاص کر تلسیمیا اویرنس تلسیمیا باره کې ډیره زده کړه وکړه نور دا ماحول ول د سر نو ډیر متاثر شو ډیر ښایسته ایکسپو او دسی ایونټس په هر یونیورسيټي کې پکار دي چې سټوډنټس اویر شي
پروګرام تنظیم کوونکو او زده کوونکو ویل دوی غواړي چې داسې قسم پروګرامونه ډیر شي او د زده کوونکو تعلیم سره سره د عملی ژوند لپاره روزنه وشي او فکرونه یې روښانه شي وسیم سجاد مشال رډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د نومبر په شلمه د افغانستان بلایند کرکټ لوبډلې او د پېښور جیمخانه کې د پېښور نابینا کرکټ کلب لوبه ترسره شوه هغه کرکټ میچ د پېښور کلب په لسو وکټو وګټو د افغانستان کرکټ لوبډلې د انتظامی په وینا په لومبي ځل پاکستان ته د نړیوال جام لپاره ورغلي دي باید د کپ په لوبو کې ښه کارکردګي وښایي تفصیل لازمت علی شاه په دې رپورت کې اورو
دا په پېښور جیمخانه کې د افغانستان د بلایند کرکټ لوبډلې او د پېښور د بلایند کرکټ کلب ترمنځ دوستانه کرکټ لوبه روانه ده د افغانستان د بلایند کرکټ ملي لوبډلې وړومبی بیټنګ وکړه او په 15 اور کې د شپږ وکټو په نقصان 101 رنزونه جوړ کړ چې په جواب کې د پېښور بلایند کرکټ کلب بغیر د سزیان مقرره رنزونه په 14 اورو کې پوره کړ د پېښور کرکټ کلب اف بلایند مشر حبیب الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ورلد کپ نړیوال دی د افغانستان لوبډلې سره د لوبي مقصد هغوی د پاکستان د پیچونو حالاتو نه خبره بولبو
د دې مقصد دا و چې بلایند کرکټ تشهیر او اویرنس شیر کول نو دا یو ورلد کپ تیارې حصوم وا پاکستان نه علاوه چې کوم دی سری لنکا نیپال بنگلاديش سری لنکا افغانستان او ساوت افریقا نو دا هغه پرلا کې یو تیارې یو سلسله هم وا او تاسو پته چې افغان سره زموږه تعلقات دي یو لینګویج دي رسم رواج یو شانتي دي دا خپل تعلقات خکولو د پاره ډیولپ کولو د پاره کوم دي د دې مقصد
د افغانستان بلایند کرکټ لوبډله د نومبر په 19 پاکستان ته د تورخم د لارې را رسیدلې ده دا لوبډله د انتظامی په وینا چې په ډومبي ځل د بلایند کرکټ ورلد کپ کې برخه اخلي د افغانستان بلایند کرکټ چیئرمین احسان الله سمین مشال ریډیو ته ویل چې دا نړیوال جام نرستو بعد پاکستان لوبغاړو ته په افغانستان کې په ټورنمنټونو کې د برخه اخستو لپاره بلنه ورکوي
او زما هیله ارزو ده چې نورم تکړه شي د افغانستان لوبغاړو ته امیدا وای نه چې کوشش وکړي چې دغه ځل لوبغاړي ځان جوړ کړي چې بکې یا بشاور ولا چې الله دې وکړي چې زمونږ او استاد اتفاق او اتحاد هم نشي برقرار وسی ان شاء الله پاینده کې مونږه تاسو دعوت کوو افغانستان ته اګه کوم ټیم چې د لوګي وکړل دي دوی هم وختونه د افغانستان درشي او افغانستان ټیم بدل درځي ان شاء الله الله پاک دې زمونږ استاد د اتفاق او اتحاد انس جاری وساتي.
د پیښور بلایند کرکټ کلب لوبغاړي عمر خان مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان بلایند کرکټ لوبډله د هغوی د توقعاتو نه هم خلو بوکړه، باید هغوی په نړیوال جام کې هم خلوبا ترسره کړي.
دا خو د افغانستان چې کوم دی په انټرنیشنل لیول باندې پہلنے میچ وو، د پیښور سره یو د انجویمنت میچ وو او ډیر ښه ایکسپیرینس هم وشو. هغې هم زه ډیر سزده کړو، موږ هم ډیر سزده کړو. کم توقعات چې زموږ د هغې زموږ توقعاتو نه هغې زیات چې کوم دی خپل ټیلنټ او خپل گیم یې وشو. دا زموږ د بلایند کرکټ چې کوم دی ډیر مطلب هغه بند روان دی، موږ چې دا پروموټ کو او د دې د وجه د پروموشن د وجه زموږ د گیمز زیات زیات کیږي. دا غي وجه دادا چې کمزه کې گراوندونه آباد وینوال تاسپتالونه ویران وي.
د بلایند کرکټ نړیوال جام به د نومبر د 13 په لاور کې شروع کیږي چې پکې د نړۍ و لوبډلې برخه اخلي. د بلایند کرکټ د انتظامی په وینا چې هندستان خپل لوبډلې ته د نړیوال جام لپاره ان او سی نه ورکړي او هغوی له نړیوال جام کې برخه نه اخلي. دا انتظامی په وینا چې نړیوال جام به د دسمبر د 3 پورې د لاور او په ملتان په گراوندونو جاری وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.